نه وخته دی د دغه خونی ویانسیا مدین پسرلینن ازادي راډیو ته ویل چې لدې دوه برابر د پاکستان خصوصي سکتور ته هم ځان رسیدلې دی پاین هر کې د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت وین مسافر کو قندیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی هڅه کوي چې د حواله لارې چابهار او عباس بندر او همدارس له نورو بدیلو لارو څخه په استفادې له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګری ولري د پداسیل کې د چې پاکستان د سیشمی پورس د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او سوداګرو پر مخ پرانیستي دغه راز د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسولین وایي د دغه ولایت د پټان د سوداګرۍ زلارې د بندېدو له امله د افغان سوداګرو څه باندې 500 موټرونه بند پاتې دي د دغه ریاست مشر نصیر عالمیار د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د بندېدو له امله د پکتیا سوداګرو ته په ورځ کې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ زیان اوړي نوموړی وایي چې له دې امله په پکتیا کې د تازه میوې او سبزیو بیه څو برابره لوړه شوې هم ده د پکتیا د پټان سوداګری زلار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو کړکیچونو له امله د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوې ده د خبرونو پای
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي د افغانستان او آیرلند کرکټ د ټیمونو د مسابقې له وروستۍ نتیجې مو خبرو افغانستان بیټنګ کړی دی 220 منډې کړي دي او د آیرلند ټیم ته یې 221 منډو هدف ټاکلی دی تر اوسه آیرلند 121 منډې کړي او څلور لوبغاړي یې سوځېدلي دي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی صدیقی صاحب اشاره غلاست
سلام علیکم
صدیقی صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شونی او روزنی یا تعلیم د حق پر معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی
مننه سلامات سي د هر سنمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز اوریدونکو د خپلنی کې هلی او سلامونه وړاندې کوم او د تعلیم حق یا د شونی او روزنی حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینی مثلا چې ګوس امدا اوس چې د یو ژورنالیست په صفت د تماسر خبري کې یا امدا سی یو څوک چې ډاکټر په صفت ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي یو څوک د انجینر په صفت د ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه تر سره کوي یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي یا اوس چې امدا اوس چې ته ژورنالیست حق واښ تاسو خپل دی اساسي او بشري حق د تاسو لاساسي پیدا کړی دی د لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده او وظیفه او خپل مسولیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل تر سره کړي نو هدف دا ده چې دا حق د انسانانو د ماشومانو د خزو د هر سړی چې د زمونږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینی او همدارنګه د دوی هم بشري حق د هم اسلامي حق ده هم ديني حق ده هم دنیوي حق ده د دې لپاره چې په اکثرن زمونږ په ملي قوانینو کې هم په نړیوال قوانینو کې هم زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې زختري ټینګار شوی ده د شونه حق دری خاص مشخصي لري یو مشخصه ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي دوی باید دې حق د لاسرسي ولري تر څو د یو کول سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي او دوم ده چې عمل نشته نو لري زمونږ مثلا شونځي شتون ولري هغه مثلا شونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولسي چې هغه مراکز لاساسي پیدا کی او د دې حق نه بهرمن ووسی او درې مشخصه د شونه حق ده چې د خلکو د کلتور سره د دودونو سره د هغه انانات سره مطابقت ولري د دې لپاره خلک تشویق سي د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي چې دا زمونږ د عنعناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بلان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډیر مننه صدیقي صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملاً په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملاً هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملاً څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان، او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دومره ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباع وکولای شي چې دې حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلنده د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډیر مننه صدیقي صاحب، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې، په دې برخه کې ستونزې سيدي
ماشومان او زمونږ ولس نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشته زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره نو لسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوې ده او مکتبونه سوزول شوې ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دی. دوی لپاره چې موږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب سوران نشي، په نخه و نشي، د مکاتب څخه د نظامی بیس په صفات استفاده ونی کی، او په زم کې متاسفانه مخالفین مسله په دې حق توجه نه کوي، او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان نشي کولای شي تعلیم تربیت لاسه چې پیدا کوم هم دا هوس کوم دا وضعیت وسیلو، یعنی اکثرا نو لسوالای چې نام دا ماشومان نشي کوي چې حالته مکتب لاسه چې ولري، او پوزم کدا نامنی بیا مستقیم غیزه کې په انجونو باندې انجونو بیان نشي کوي چې مکاتب ته ولارسي په نام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولارسي، اما جنکیان قط نشي کوي چې مکتب ته ولارسي او د دې حق نه بهره مند. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا شونځي یا مکتب د تعمیر نه لري زمونږ او تاسو په ولایتو کې او په لسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب دی یا خایمه کې دوی درس وايي کې د دې لپاره چې حالت نه امنیت تضمین نه نه صحت تضمین نه اساسو ژوند له تضمین نو بنان ضرورت نه شته حالت ولارس. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت لري کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولارس. دې لپاره چې ځینې کورنۍ ست چې دا توانای نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالی ورته وایخلي یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته وایخ، دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي. او همدغه ول عمل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینې ځایونو کې داسې باور سته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې، وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره، زمونږ د دود سره، یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کې چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي. کمو خلکو ته دا په هواوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل دینی مسولیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسولیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام په هواوی چې تکا چاته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ژوندۍ ته یا مکاتب ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل عمده سوز موږ شو چې ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د لپاره د لابراتوارونه نشته، اته مواد مهمه درسي نشته. یعنی په ځین ولایت کې مثلا کوم هلمند ته مثال ورکوم، فرات مثال ورکوم، کوم نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان طریقه
پولیس
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکر او خلی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتاس صدیقي صاحب د ورستي پښتنې پټوګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو درڅو د خپل مسؤلیت په شډ ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ جواب د وختنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي. افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب سره کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لري په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کول ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د هغه پاتې د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه چې په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمل کړي د قانون پر اساس باندې په دې حق له جدي حل ځلې وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او غیر اقتصادي مشکلات رفع کول ده. جدي لپاره شه هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالیا خستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافقو دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږ زره روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور شي دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په انتون ته هم ځان شامل کی علي خلک په انتون نام فارغ شي د دې دودونو سره باید جدي مبارزه زه وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علما مسولیت او زمونږ د ټول مشران مسولیت او د دولت مسولین او موظفین هم مسولیت چې پرې حق له جدي اقدامات وکي او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقه مند سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم سن پورې درس وای هدا خپل دوی نشي کوي خپل نوم ولیکي یا خپل پلان نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټ نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولر سي مستری خانی ته ابل زایت ولر سي یو نور کار زده کی چې هغه دوی راتلون کې ژوند تضمین سي. یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي هدا خپل ماشومان او زمونږ ولس او کول شي دي خپل اساسي حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقي صاحب کوردی ودان
او سلام علیکم استاذ خمنن
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو پاک الله مو مل سره
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
مخکخه خزي
پکتیا په دودیز لحاظ هغه ولایت دی چې نجونو ته پکې د زده کړو زمينه ډیره کمه مسایدي کی او اکثره وخت نجونې نسی کولای سي خپل هغه اهداف ته په ماین وخت کې ځان ورسوي کوم چې دوی هلي ورزوګان لري. خو یو شمیر داس نجونې او مېرمنې هم شته چې هغه په خپل وخت د وخت نه مخکې هم خپل اهداف ته ځان رسولي. په دې مېرمنو کې یو هم رحیمان نیازی ده چې د خپل ژوند ځینې ستونزې او ننګونې چیلنجونا لخپل مخی استکړي او تر هغه اهداف ایزان رسولې چې د دې هیله و. نو د دې نه به په پیل کې واورو لا هم تاسې د دې له پیژنګلوي سره آشنا سي.
ډیره زیاته مننه کوم تفان صاحب د هر څه نه مخکې تاسو ته او د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته چې فعلا موږ دغه برنامه تکیبوي نبوي تخپه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سره دا تقدیم کوم. که څه هم تاسو زما معرفت وکړلو خو په لنډ ډول به زه خپل معرفت درته وکم. نو مې رایمان یزید د پکتیا ولایت څخه د ځوانانو پارلمان استازی او فعلا د پکتیا پوهنتون د ادبیات پوهنځي د اخیری کال محصل یم.
ډیره مننه رحیمی تاسو راته وایي. پکتیا خو یو هغه دودیز ولایت د سینجونو ته کې ډیر کم چانس دا پیدا کیږي سیس د کړې وکي او بیا لوړې زده کړې کوي لاغه ورسته د تاسې غونډې د ځوانانو پارلمان یا همدا ډول رسمي پارلمان ته راځي ډیره سخت دی. تاسو څنګه وتوانئ د ایسې د خپل مخې نه خندونه ایسته کوي او زده کړې وکي او همدا سیس د کړو ته دوام ورکړي؟
که دومره درته وایم چې د الکان او د انجونو سره اول هدف کې کورنۍ باید ودرېږي. ما سره په خپل کورنۍ کې کورونه مې دي کامور مې ده کانوره فامیل مده زیدې ته تشویق کړم. یعنی خپل کورنۍ اول ماته اجازه را کړې ده. که څومره تاسو وګورو په پکتیا کې د انجونو په مورید الکان ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. کاغه د تعلیم په مورید کړ دي ورزش په مورید کړ دي صحت په مورید یعنی په ټولو مواردو کې کوم تاسو سیړنه وکړو د الکانو په نسبت جون ته په ډیر نظر لیدل کیږي. خو زه د خدای پاک نه ډیر راضی یم چې ماته خدای پاک د کورنۍ را کړې ده چې کورنۍ موږ د تشویق کړیو چې په الک او انجونو کې موږ کوم تفاوت نه دراغلی. نو اولینه د ایماد زده کړو لامل یا پر مخ بیول چې هغه د ما کورنۍ لامل وو.
تاسو خو زده کړې وکړې د زده کړو ترڅنګ موږ کوم اهداف درلودل چې زده کړې وکړې؟ یعنی څه شی کوم لور هم ټاکلی کوم مسیر هم ټاکلی؟
زه چې څومره په پکتیا کې ګورم خصوصا بیا خزینه طبقې ته ګورم ډېره په ټیټه سطح روانې دي. اول خو دوی ته په کورنۍ کې د تعلیم اجازه نستا. کچیرته د تعلیم اجازه ورکړلې سي دوی په کلیو بانډو کې خوانځي نه لري. کچیرته خوانځي په کلیو بانډو کې یعنی په هغو امکانات او جسر رقم ته برابر سي برابر نه دي. خو دوی بیا په یو رقم ته ګامې وچت کړي د خپل تعلیم ته دوام ورکړي. بیا د موږ تاسو په ټوله نه کې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو ما خپل چې څومره زده کړې مې وکړلې بیا راغلم د ځوانانو پارلمان ته او پاینده کې مې دغه هدف ته چې باید زه یا ولایتي شورا ته یا ولسی جرګې ته ودرېږم هغه خنډونه چې نجونې خصوصا هغه نجونې چې هغه بې تعلیمه پاتې دي هغو په مورد باید زه ګام پورته کړم تر څو هغو ته زه یو خدمت یا لاسته راوړنه ولرم.
یعنی تاسو راتلونکی خپل ځان دپاره سیاسي راتلونکی خوښ کړی؟
بل یو ما سیاسي راتلونکی خوښ کړی ده هغه هم د الکانو لپاره هم د نجونو لپاره چې په پکتیا کې دوی ته زه یو داسې برنامې یو داسې عامه پوهاوی ورکړم لکه څه رقم ته چې زه پر مخ روانه یم همدغسې موږ نور نجونې زده کړې وکړي او پر مخ لاړې شي.
اوس نجونې کومې ستونزې لري په پکتیا کې مشخصا؟ تاسو ویلی سي نجونې د کوم ستونزو سره مخ دي چې نه ځوري؟
که زه اول خپله دوره درته وخیم ما د ښوونځي دوره زه به چې کله د کور نه وتلم په اول وخت کې خو یعنې موږ تاسو ډېر څه نه زیات اقتصادي مشکلات ډېر لرو. زه اکثره وخت په پښو به نه پیاده به لیسې ته تللم. نو اکثره وخت یا د چا لخوا تهدید کول وو یا ځورول وو یا یو چیلنج چاته ورکول وو د رقم ته خبرو سره زه مخامخ کېدم. نو اکثره نجونې دغه سره مخامخ کېږي. او دویمه ستونزه د دوی دغه ده چې کورنۍ مشکلات ډیر لري. په 15 کلنۍ کې عام په زرګونو جنکیانې ما لیدلې دي چې په 14 کلنۍ کې دوی واده کړي دي. یعنی کورنۍ تاوتریخوالي سره دوی مخامخ دي. اصلي ستونزه یې موږ تاسو چې ده په کورنۍ کې ده نام نورس کې ده او خصوصا کبیا دوی وغواړي چې تعلیم وکړي یا پوهنتون ووایي یا وظیفه واخلي په یغو شرایطو کې لکه څه رقم ته چې دوی ته جایزه ده هغه رقم ته شرایط دوی ته نه دي آمده سوي چې دوی په هغه رقم ته یا وظیفه وکړي یا تعلیم ته ادامه ورکړي.
شرایط ولې نسته؟ ستونزه په چا کې ده؟
اکثره وخت د خبره چې ده په دولتي چارواکو نه اړو. یعنی دولتي چارواکو موږ ته خدمت نه ده کړی. نو زه که درته ووایم زه چې کله چا سره په برنامه کې کینم زه بیخي تعجب پاتې کیږم چې په پکتیا ولایت کې زه د کوم ځای نه ستونزه راونیسم په کوم ځای ختم کړم. آیا د وکیل نه راونیسم؟ آیا د کوم بل وړ پوړي چارواکي نه راونیسم؟ د دولت نه راونیسم؟ موږ تاسو که فکر وکړو په پکتیا کې څه نه څه په ټولو ادارو اداراتو کې ستونزې موجود دي، خو ډېرې چینجونه کړي کې هغه د ناامنې ورځې ستونزه ده چې ناامنی زیاته ده.
څنګه حل لاره پیدا کولای شو، مخنیوی څنګه کېدای شي؟
که څه هم تاسو ته مخکې وویل چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، په هغه وخت کې دغه ستونزې له منځه تللی شي هر کله چې د منطقي خلک، یعنی د منطقي خلک کشرته د دولت سره یو لاس شي، نو په هغه وخت کې موږ تاسو ستونزې له منځه وړلی شو. ځکه وړلی شو، زما ورور یا ما ترزو یا ما ماما یا ما د پامیل بل غړی راځي طالبانو ته ورځي، هغه طالبان یا نور هغه خلک چې د جنکیانو د تعلیم یا د هغو د درسونو مخه نیسي، هغه سې زوږ زه څوک په کور کې راولم، چای ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نو آیا دا دولت راوستی ده که ما راوستی ده؟ که چېرته د سیمې خلک د دولت د دولت سره ودرېږي، یو موټی سي ورسره، نو انشاءالله یو څه نه څه ستونزې حل کېدلی سي. بیا
خلک هم خپلې لونه په پکتیا کې درس ته نه پرېږدي، تر شپږمه راورسېږي، بیا هغه نه پورته سینفو ته نه پرېږدي، بیا که تر دولسمه پرېږدي، بیا د هغه نه پورته لوړو زده کړو ته نه پرېږدي. د دې ستونزې د هوارې لپاره به څه وکوی؟ سي
د ازادۍ راډیو له لارې که ما دغه مرکه څوک واوري، ما اکثره وخت لکه څمکنۍ ولسوالي ده، ډنډې پټان ولسوالي ده، احمد ابا ولسوالي ده، او همدغسې په مرکز کې نسوان شاري ده، شکمبر ده، د کومې لیسې دي، زه اکثره وخت د خلکو د خصوصا د نجونو د میندو د پلرونو سره زه ناسته یم. ما ورته ویلي دي چې یعنی ما تر فانتونه پورې زده کړه مې کړې ده، یعنی آن پارلمان ته مې ځان ته لاره هواره کړې ده، ما نه څه شی سوي دي. یعنی دوی ته ما یو داسې عامه پوهاوی ورکړی ده. تاسې باور وکړئ، په پټان ولسوالۍ کې ما خپله تقریبا دوه کاله زه د استاد په توګه پاتې سوی یم. موږ به چې کله ژمني کورسونه ورکول، د ژمني کورسونو تر څنګ موږ د هرې جلکۍ کور ته موږ ورتللو، د ورور سره، د پلار سره، د مور سره به موږ کېناستلو. زه چې کله اول هغې لیسې ته ورغلم، 1500 شاګردانې درلودلې. موږ چې کله اتم میاشتې په دې لیسې کې تېرولې، موږ هلې ځلې وې چې د هغې لیسې د شاګردانو شمېر تقریبا یو نیم زر جنکیانو ته ورسېدلو. که چېرته د نجونو مورونو ته یا پلارانو ته عامه پوهاوی ورکړل سي، د نجونو د تعلیم ګټې موږ دوی ته په ګوته کړو، حتما هغه دې ته متوجه کېږي، دې ته راضي کېږي چې خپل نجونو ته د تعلیم کولو اجازه ورکړي. فعلاً تقریبا دایما یولسمه میاشت ده چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د استاد په توګه زه کار کوم. تاسې باور وکړئ، موږ اکثره وخت د احمد ابا د سپینګیرو سره، د ځوانانو سره، موږ بېلابېلې غونډې مو ورسره کړې دي. دا نن چې زه تللی وم، ما په اداره کې همدغه مجلس درلودلو چې باید د استادانو سره مې یو ګردی میز مې ورسره جوړ کړی و، چې د کورسونو تر څنګ باید موږ تاسې لاړې سو، د دغې لیسې د شاګردانو تعداد یو څه نه څه کم ده، باید د نجونو ورونو سره، د فلرونو سره، د فامیل نورو غړو سره باید موږ وغږیږو، هغه باید موږ دې ته کانې کړو، باید یو باور ورکړو چې دوی هغه نجونې چې یې شپږمه پورې درس ویلی کینولی دي، یا اتمه پورې درس ویلی کینولی دي، یا یې بیخي زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې، باید دوی ته موږ یو داسې عامه پوهاوی ورکړو چې دوی په دې باندې باوري شي، تر څو خپل نجونه سیته یا درسونه تراولی.
په دې کار کې به څومره بریالی سي؟ یا تاسو خپل بریالیتوب وینئ؟
زه چې کله اول احمد ابا لیسې ته لاړلم، تقریبا یو څلور نیم سوه شاګردانو تعداد و. موږ نو په دې وخت کې شپږ نفره زنانه استادانې ورغلو، که څه هغه نه مخکې استادان نارینه و. نو کله چې موږ شپږ نفره زنانه استادانې د دې منطقې خلکو ولیدلو، یعنی په یو کال کې د شاګردانو شمېر دیارلس څوارلس سوه نفرو ته ورسېدلو. نو په اکثره شرایطو کې که چېرته لیسو ته، فانتونونو ته، همداسې په نورو اداراتو کې که چېرته د نجونو لپاره ښځینه استادان یا ښځینه کارکوونکي وګمارلی سي، نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې په کورنۍ کې به هېڅ ستونزه جنکیانو ته نه موجودېږي.
تاسو د ځوانانو د پارلمان غړی یاستئ، تاسو خلک ولیدل، سیمه مو ولیده، حکومت هم ولیده، که دلته نجونې زده کړې وکړي دوی کار کولی سي یا کار ته زړه ښه کوي؟
اکثره داسې نجونې سته دي. زه کول ځان درته وښیم، ما په خوله باندې یا چې ما څومره درسونه ورکړي دي، یا په دارالمعلمینو کې، یا تر دولسمه پورې ما جنکیان ته درس ورکړی ده. ان داسې جنکیان یې راسره سته چې هغه د فانتون نه فارغې دي، انجینري پوهنځي نه، ژورنالیزم نه، همدغسې نورو رشتو نه فارغې سوي دي. یو استاذ دا د دولت لخوا مقرریږي په یو لیسې کې، یا هغې ته نو چې ډېر ماش ورکول کېږي، 8000 افغانۍ ورکول کېږي. نو ما ته که 8000 افغانۍ راکړل سي، زه د مرکز نه، د ګردیز نه موټر نیسم احمد آباد ته، موږ خپله موټر نیولی ده په 2000 افغانۍ. نو ته فکر وکړه چې 2000 افغانۍ ز موټر ځانته ونیسم او د دولت نه ماته 8000 معاش راکول کیږي، نو آیا دې کې ما ګټه زیاته سو که تاوان مې زیات؟ تاوان مې زیات سو که چیرته خزینه کارکونکو ته هغه په هر اداره کې وي، که چیرته معاشونه داسې معاشونه ورکړل سي چې هغه جنګ معاشونه وي او لوړ پوړي چارواکي دوی ته معاشونو ته لږ توجه وکړي، نو د دوی ستونزې هم حل کیدلی سي او کورنۍ اجازه ورکولی سي او د دوی هغه معاشونه چې یعنی دوی ته ورکول کیږي هغه د دوی ډیر کم دي، ځکه هغه دوی خاص کرایه کیږي باید داسې معاشونه وګمارلی سي چې هم یې کورنۍ ستونزې حل سي او هم د دوی د خولې نه شاګردان ته ادارو ته خدمت وکړلی سي.
که نور نجونې غواړي سي ستاسې تر ځایه ځان راورسي څه باید وکړي؟ کوم موانع باید د خپلې مخې نه ایست؟
موږ په کلي کې موږ درې نفره د تعلیم لپاره لیسې ته تللو، نو هر کله چې د کلي مشرانو یا د یغو جنکیانو ورونو پلارانو موږ ولیدلو چې یعنې موږ په اسلامي حجاب کې تللو. دیموکراسي په دې معنی نه ده، ځینې خلک د دیموکراسۍ نه ډېره ناوړه استفاده کوي، نو که چیرته موږ اول اسلامي حجاب مراعت کړو موږ ته ستونزه نه شي جوړېدلی. او بیا خامخا ستونزې شته، ځکه ځان درته وښایم چې ما ته څومره اختارونه دي د امنیت په لحاظ، د خلکو په لحاظ نه، خو په دې سي به نه ګرځو، ځکه موږ باید د ستونزو سره مبارزه وکړو. که چیرته امن لږ په دې وخت کې برابر سي او کورنۍ موږ سره ودرېږي او په کلیو بانډو کې یعنی په نږدې ولسوالیو کې ښوونځي جوړ سي، نو دغه به د نجونو لپاره د هغو مشکلاتو چې دوی لري دغه به د دوی ښه د حلاره وي.
پیغام دې
پیغام تفان صاحب دغه ده، که چیرته اول لوړ پوړي چارواکي د خصوصا د نجونو لپاره، که زه موږ تاسې فکر وکړو دی ما لپاره جایز هم نه ده چې زه خاص د نجونو لپاره وغږیږم، خو مالکان چې دي یو څه نا څه خپل مشکلات حل کولی سي په ټیټه مرتبه کې چې روان دي هغه جنکیان دي. که چیرته دولتي چارواکي چې نجونې کوم رقم ته تعلیم ته یا کوم رقم ته وظایفو ته دوی ضرورت لري که هغه رقم ته ورته معیار سي، نو دغه به د دوی په ستونزو کې ډېره ښه لاسته راوړنه وي او د حل لاره به ورته پیدا سي. د دولتي چارواکو نه مې دغه هیله ده. او دوامه خبره تپان صاحب دغه ده، ځوانان په غونډه کې به موږ انتقاد کوي چې د ځوانانو پارلمان څه نه دي کړي. زه چې دفتر ونه لرم، زه کور ونه لرم، زه چیرته لاړه سم؟ ګورای دغه اوس د ما لپاره ډېره غټه ستونزه ده. ته یعنی ما ته راغللی، ته د لینکن مرکز کې ما سره کېناستلې، یعنې دغه ځای کې مرکه ما سره کوې. که چیرته ما د ځوانانو په پارلمان کې دفتر درلودلی، نو ته باید ما دفتر ته راغلی وای. نو خصوصا تپان صاحب، موږ تاسې خبره ټوله په لوړ پوړو چارواکو کې ده. د والي صاحب سره موږ دوه درې وارې ناست یو، هم د ارسلا سره، هم د بریالي سره، او د ویان سره زه څو وارې په ټلیفوني تماس کې سوی یم. یعنې د دفتر مسلې تر اوسه موږ سره نه ده حل کړې. نو آیا موږ په دې شرایطو کې د چا کور ته ورسو، دروازه ټک ټکو د دوی مشکل را واخلو؟ آیا د ځوانان موږ ته کور ته راسي، ما دروازه ټک ټک کی، ما ته مشکل راوړي، که ما ته والي صاحب دفتر اول برابر کی؟ که چیرته موږ تاسې نجونې تعلیم وکړي، اغا چې پاغه رقم ته چې ورته ضروری ده، اغا چې زمينه نوي ورته مسايد سوي نسي کې درای. نو ما د لوړ پوړو چارواکو نه، د دولتي چارواکو نه، ما یوازینی هیله مې هم دغه ده چې نجونې تعلیم وکي، باید د کار کولو زمينه دولت ورته مسايد کی او خصوصا توجه ورته وکي.
ډیره مننه
زوندې اوسې، مننه کوم.